مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا مو هرکلی کوم. زه بشیر ګواکر. د لسو څخه تر یولسو بجو په دې خپرونه کې تاسو ته بېلابېل رپورټونه لرو او د تودو موضوعاتو سربېره مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړۍ برخه دي. ونیمه مرکه هم شته. مطبوعاتي کتنې به هم درته دراوړو. نړیوالو مطبوعاتو ته هم پکې کتنه شوې ده. او په اخره کې تاسو تاندې هیلې امیزه خپرونه اورئ او دا ځلې حتمن واورئ ځکه چې خوښېږي مخامه. خو اول بله مجید بابر څخه خبرونه.
د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس د ترانسپورټ په مد کې نوي صوبایي ټیکسونه رد کړي. امریکا وایي افغانستان سره به هر کال په پوځي برخه کې درې ارب ډالر مرسته کوي. د ایران حکومت دعوه کوي چې لس تنه سنی وسلوال یې نیولي. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لړکی نوي صوبایي ټیکس به تجاران مجبور کړي چې دې صوبه کې کاروبار پرېږدي. د دې ادارې مشر ذوالفقار خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار د مخه دغه ټیکس سیند صوبې ته ورکوي، نو ځکه د خیبر پختونخوا د حکومت دا فیصله نه مني.
معلومه چې دلته کوم سالانه امپورټ دي نو هغه په اربونو کې دي، نو دا ټیکس بیا په کروڑونو کې دی. او که دغه شانت معاشي سختیانې په خلکو باندې رالی نو دا به فردر یو خلکو لپاره به یو لاره جوړه شي چې خپل انویسټمنټ دی صوبې نه وباسي او د ملک نور حصو ته لاړ شي. نو دا خو ټیکس نه دی، دا خو بیا یو ایکسټراشن آفیشلی ایکسټراشن دی چې کوم دا دي کې لګیا.
خود خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا ټیکس ضروری دی. هغه زیاته کړې چې په دې اړه به د سوداګرو سره خبرې اترې کوي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره سږ کال د نهم او لسم فارغ زده کوونکو لپاره یو دستوره شوی. چارواکي وایي دا کال خوښه څلور ډېر درجه زده کوونکو په میټرک امتحان کې بریا ترلاسه کړې چې پکې هغو شلو ته انعامونه ورکړل شول چې تر ټولو ډېر نمبر یې اخیستي دي. دغلته زده کوونکو او استادانو له حکومت او میندو پلرونو څخه وغوښتل چې د پښتنو د ستونزو د حل لپاره دې پر تعلیم ډېره توجه وکړي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې درې ارب ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ وولسن پرون څرګنده کړه چې دا مرستې به له 2013 تر 2016 میلادي کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. رویټر خبري ایجنسی وایي ریچرډ وولسن څرګنده کړي چې د امریکا حکومت به له کانګرس وغواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته هم د کال یو ارب ډالر ځانګړي کړي. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګوندي هیوادونه دي په سیمه کې د نایلان شوې جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. نوموړي پرون کابل کې د سړک جوړولو د درو پروژو پر مهال خبريالانو ته وویل چې یو بام نه افغانستان کولای شي د خپلو ګوندیانو لپاره مرکزی آسیا ته د یو پل په توګه کار وکړي او د سیمې په تجارت او اقتصاد کې رول ولوبوي. یاد دي چې افغان چارواکي پر پاکستان تور لګوي چې افغانستان کې نایلان شوې جګړه روانه کړي، خو اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې یې اووه تنه افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لاره کې اټلي ته لیږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي د یونان میسو لونګي ښارګوټي ته نږدې د پولیسو لاسته ورغلي دي. د یونان پولیس وایي چې د لارې چلوونکي د ډوډۍ خوړلو لپاره خپل موټر د سربیا سرحد ته نږدې ودرولی و کله چې د هلکانو د لارې په یخچال کې نارې پیل کړې او پولیس خبر شو. د ایران حکومت لس تنه سنی وسلوال نیولي چې په دې هیواد کې پر 500 اهدافو د حملو پلان درلود. د ایران مطبوعاتو پرون د دې هیواد د استخباراتو د وزیر محمود الوی په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او درې نورو ښارونو کې نیول شوي دي. الوی په تهران کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرو دې ډلې پر داسې سیمو چې له خلکو ډکې وي د بمي چاودنو او ځانمرګي حملو پلان درلودو. الوی څرګنده کړې چې 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد یې نیولي او ایران ته یې د لږ تر لږه 1000 کیلوګرام چاودیدونکو موادو د استولو پلان شن کړی. د امریکا په سینټ کې د دواړو ګوندونو د استازو ګډې ډلې په نوي پریکړه لیک کې د روس غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلي دي. دا پریکړه لیک چې د ریپبلیکن ګوند سینټر ډیوډ فورد وړاندې کړو، په بالتیک سمندرګي کې د روس د جنگي الوتکو او د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو او بیړو ترمنځ وروستو نږدې رابطو ته اشاره کړې او خطرناک یې بللې دي. د روان کال په اپریل میاشت کې د روس جنگي الوتکو او هیلیکاپټرو په بالتیک سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د میزایلو ضد یوې بیړۍ ته ډېر نږدې پروازونه وکړل. پر دې پریکړه لیک به چې سینټ ته تر وړاندې کېدو مخکې باید د کمیټې ټول غړي رایې ورکړي، د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیت په وړاندې د روس د وروستي غیر مسلکي او خطرناک چلند غندنه کړې ده. پریکړه لیک پر روس غږ کوي چې له داسې تحریک عامې د فعالیتونو چې امریکایي ځواکونو او د هغوی ملګرو ته خطر پېښوي باید لاس واخلي. په بغداد کې د امریکا پوځي قماندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجا ښار درېیمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو ویان کریسټوفر ګارور د څرګندونې د فلوجا ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروستۍ دعوې ردوي. د کریسټوفر ګارور په وینا د فلوجا ښار درېیمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده. د عراق پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فلوجا کې حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي. د عراق وزیر اعظم در لیبادی اعلان وکړ چې د فلوجا خار زیات برخنی ول شوی او په لن وخت کې بعد دایش ټول وسلوال له دې خارا وستل شي، خو د دایش وسلوالو د فلوجا خار په شمالي سندو کې خپې ټینګې کړې او مزاحمت کوي. د مشال خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مو له مجید بابر څخه اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو سربېره د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پښتونخوا سوداګرو د صوبایي حکومت لخوا د سړکونو د استعمال نوې ټیکس رد کړی دی.
ظالمانه ټیکس دی او موږ دا ټیکس په یو سره تم نه قبلو. دا ټیکس چې دی آلریډي سندھ حکومت لا موږ ورکو، اخر کې موږ د دې خلاف عدالت ته پمږو، خو په یو صورت باندې موږ دا ټیکس منظورو نه.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال سرور دانش وای ګوندی هیوادونه دی افغانستان د جګړې د میدان پر ځای خپل اقتصادي پرمختیا لپاره وکاري. د هغه اشاره چاته ده؟
پاکستان ته دا اشاره ده چې باید هم لکه هندوستان غوندې، لکه د مرکزي آسیا هیوادونو غوندې دې ته راودانګي تر څو د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
او په اخیره کې بعد خزو لپاره ځانګړې خبرونې تاندې هلي کې د جنکو د تعلیم په اړه وره.
اوس یو څه پیسدي بدلون راغلی دی، ځکه خلک په دې باندې پوسوي دي، خصوصا زموږ پښتانو دا درک کړی دی چې موږ باید خپل جنکې تعلیم ته پرېږدو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، تر پای را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لومبی رپورت ابور شو د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشران غړي وای د حکومت لخوا د سړکونو د استعمال غ نوې ټیکس ورته د منلو وړ نه دی چې پر دوی په دې روسیو کې لګول شوی دی. د دې خبره پښتانه تجاران اکثره وخت د کراچۍ له بندره سامان راوړي او د سړکونو د استعمال ټیکس سند صوبې ته ورګي، نو ځکه باید له دوی بل ټیکس وانخذل شي. په دې اړه د دوی نور ګیلی او د خیبر پښتونخوا د حکومت سپیناوی د غلام غوس په دې رپورت کې و.
د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ذوالفقار علی خان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د سړکونو جوړولو لپاره دوی د وړاندینه دا ټیکس د سین صوبې ته ورکوي، او په دویم ځل د پښتونخوا صوبې ته دوی دا ټیکس نشي ورکولی.
انفراستراکچر ڈیولپمنٹ سیس پر نام دے ظالمانہ ٹیکس دے اور منگ دا ٹیکس پہ یوز کرے تم نہ قبلو. انڈسٹریلسٹ دا پارا چکم را مٹیریل امپورٹ کئی دا بار ملکوں نا دا یو ڈیر نامناسب ٹیکس او لگولو. دا ٹیکس چی دے آلریڈی سندھ حکومت لا منگ ورکو، منگ با الٹیمیٹلی سڑک تب ہم اوزو اخر کې مونږ د دې خلاف عدالت ته ممزو خو په یو صورت باندې مونږ دا ټیکس منظورو نه یا یا خو بیا مونږ د سند روډونه جوړو او یا به د پښتونخوا روډونه جوړو نو که د سند روډونه نه دیمون خلاص کی د پښتونخوا روډ جوړو لپاره مونږ ته راځي
د تاجرانو او صنعتکارانو د خونې مشر ذوالفقار علي زیاته کړه چې وړاندې نه د خراب امنیتي صورتحال له وجې د دې صوبې ډېر صنعتکاران او سوداګر نورو صوبو ته کډه شوي دي او د نوي مالیې سره به د پښتونخوا نور صنعتکاران هم نورو صوبو ته په تلو مجبور شي
په نوم باندې خو یو پرسنټ دی معلومه چې دلته کوم سالانه امپورټ نه هغه په اربونو کې دي نو دا ټیکس بیا په کروڑونو کې دی او که دغه شانت معاشي سختیانې په خلکو باندې رالی نو دا به فردر یو خلکو لپاره به یو لاره جوړه شي چې خپل انویسټمنټ دې صوبې نه وباسي او د ملک نورو حصو ته لاړ شي نو دا خو ټیکس نه دی دا خو بیا یو ایکسټراشن آفیشلی ایکسټراشن دی چې کوم دا دي کې لګیا دي زه اول بیا په انکم ټیکس ورکوم ځکه چې سمندر خولته دی او بیا زما خپل صوبه به ما 91% اخلي زه خپل کراچی کې به دفتر کول وکم او مونږ به بیا ملته کې هم د سین په نوم به دا مال واغواړو نو چې هلته راشي مونږ به الریډي دا ټیکس هلته به پې کوو بیا بدل ته مونږ نه پې کوو
د صنعتکارانو د دې اندېښنو په لړ کې د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید مشاد ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به د تاجرانو او صنعتکارانو سره مشاورت کوي او پښتونخوا صوبې ته د صنعتکارانو راوستلو لپاره به ګامونه پورته کوي
کوم روډز دي او کوم هغه موږ استعمالو هم چې یو سیز استعمال کې راځي نو دا غي بیا ریهابلیټیشن هم پکاري هغه به ریپیر کول هم پکاري زما په خیال باندې چې دا دومره ډیر مشکل هم نه دي او کوم ورونو چې نمنې موږ په دغه سره خبرې وکړو
خو د سوداګرو او صنعتکارانو د خونې مشر ذوالفقار علي خان وایي حکومت دا ټیکس د وړاندې نه عملي کړی دی او د پښتونخوا تاجران او صنعتکاران دا ټیکس یو سرکاري قلنګ ګڼي او په ضد به یې احتجاجي تحریک چلوي غلام غوث مشاد ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پا پاوکم یولس بجو
د مشال راډیوی مجله
پا یونی م بجا
ستونزه او سرکار
پا پاو باندې 2 بجو
د کرخی په غاړه
پا 2 بجو
د نړۍ رنگونه
پا 3 بجو
اف سی آر او پښتانه
پا پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
پا 4 بجو
اوریزم کو دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبرو په دې کې تاندې هلي خبرونه د دې غړې په اخر کې وړاندې کیږي د خبر پښتونخوا په بنو کې د تعلیم چارواکي وایي چې دا کال د میټریک په بورډ امتحان کې ل 40 څخه زیات زده کوونکي کامیاب شوی دي د دوی لپاره پرونی وغونډه شو و چې په کې شلو هغه جنکو او هلکانو ته نمونه ورکړل شول چې ښې نمبر یې اخیستي دوی کې ځینو یې مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د تعلیمي سهولتونو د بهترولو لپاره دي لا نور ګامونه واخلي
په دې موقعه پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو ته د بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان په لاسونو تعریفي شیلډونه ورکړل شول بنو تعلیمي بورډ نه هم او لسم ټولګي ازماینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت سره تعلق لرونکي محمد ابرار په 1016 نمبرو سره دویم پوزیشن اکرم خان دورانی کالج زده کوونکي محمد زبیر 1016 نمبرو سره او دریم پوزیشن د آرمی پبلک سکول بنو زده کوونکي شفیقا الیاس په 1028 نمبر سره اخسته په دې موقعه بنو بورډ کې پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو خپل احساسات داسې شریک کړل
زمانه محمد ابرار دې ز لکی مروت علاقې نه تعلق لم ما فرست پوزیشن واخیست 1036 نمبر مرا راغو ټول کې ټیچرز او امیه بوتا او پرنسپل صاحب تاسو ګرډ ورکوم ان شاء الله آینده به کوشش کوم چې فرست پوزیشن د برقرار ساتم مطلب میډیکل دا کوشش کوم ډاکټر ان شاء الله
حنیف الله فیض ماډل سکول نه ما خپل سبق ویل په ټیم ټیبل مې لا وز دا وانه چې واړه دي خپل ټیم ټیبل سره سبق وای هم محنت ته سره کوي
ما 8 پوزیشن دا محمد صدیق نام مې د لکی مروت نه مې تعلق تا ز دا پیغام ورکوم چې دوی دین رات محنت کوي کپلارو ته وای چې سبق ما وای ته دا تلار سره دی ته وای چې ابو ز سودار راو خو ول دې سبق وای ز محنت وکړه چې زه یو ډاکټر جوړ سم مخته چیرې فیوچر تروغ انسان جوړ سم
بنو تعلیمی بورډ کې نه هم او لسم ټولګي ازماینو کې د بنو اف ار بنو لکی مروت او شمالي وزیرستان نه په مجموعي ډول 15 سلويغ زره 800 یو کم نویز د کوونکو برخه اخیستې و چې د بورډ انتظامیه په وینا سلور دیر زره درې سوه اوولس د کون کې پکې بریالي شوي. بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان وزیر وویل نتیجه د میرټ په بنیاد شوي.
د غونډو کول لپاره چې کوم محنت کړی وم کومې حالې ځلې می سټارټ کړی وې هغه نن بس په خیر سره سر ته ورسېدلې. نو چا چې سره محنت کړی وم هغې خپل محنت مې واورته میلاو شوله. 76% اوورآل مجموعي ریزلټ ورو وای. 40,000 کسونه پیر شوي وي صاحب او 35,000 کسون کامیاب شول.
دا یادونه ده چې د تیر کال په څیر روان کال هم بنو بورډ کې د نهم او لسم ټولګي په ازموینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت یو عامې کورنۍ زده کوونکي اخستې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اورېدلای.
اورېدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ او اوسم تاسو ته له اسلام آباد یو بل رپورټ دراورو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار لوړ پوړي چارواکي به د پاکستانی حکومت د بیلابیلو چارواکو سره نن او سبا ملاقاتونه کوي ترڅو د افغان کډوالو په ستونزو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په پاکستان کې وایند دنیا اسلم خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې بدامنی د دې سبب شوی چې پاکستان میشته افغان کډوال خپل سیمو ته زر لاړ نشي. دا په داسې حال کې د جدي روسیو کې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشار زیات کړی دی. احمد الله یې نور تفصیل لري.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې یو خود امنیت وزه دومره ښه نه ده او بله دا چې حکومت په فوري توګه نشي کولای چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمینه برابره کړي. نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال تر اخیره وغځوي. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه ورته څه معلومات نشته چې د پاکستان وفاقي کابینه به د راجستر کډوالو ته ورکړل شوو کارډونو موده څه وخت وغځوي.
د پاکستان چې کومه نوې سټریټجی هغه دروسه هم د پاکستان د کابینه منظوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارت ویلیډیټی ختمیږي خو دروسه پورې د پاکستان حکومت خپلې نوې لاهې عمل اعلان نه دی کړی. نه د سټریټجی په حواله سره، نه د یو بل شارټ یا لانګ ټرم ایکسټینشن په حواله سره. نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم زموږ های کمشنر دی هغه پاکستان ته را روان دي او د هغو چې کوم د پاکستاني افیشل سره میټینګ دي هغه کې به دا ایشو هغه یقینا ډسکس کوي.
کردا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 نیټه پوره شوې و خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده د روانې میاشتې 1 نیټې پورې وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معامله دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دی ویل شوي.
بلوچ کوم سفر چې کابل ته کړو هغه کې خپل دی وعده کړی چې موږ ته دوه کار یعنی 2018 پورې به دا ایکسټینډ کیږي خو تر اوسه پورې دا هغه نه صرف دی ته یوازې شپږ میاشتې مهلت ورکړ شو چې هغه هم لاس دې لږ 30 جون دی. نو اوس موږ څو د هغې ته ایمیل وویل چې تاسو ویل چې موږ دغه فیصله کیبینټ ته پاتې ده او تر اوسه پورې کیبینټ اپروول نه دی ورکړی. نو موږ اوس هم د هغې په تمه یو چې آیا که کیبینټ نه کینی نو د دې دو فیچر بس دی. نو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ د دې دو لخوا نه اطمینان.
مشال ریډیو چکل د افغان ماجرینو لپاره لپاره د پاکستان چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره تماس ونیولو، نو نوموړي فقط دومره وویل چې د پی او آر کارډونو موده غځولو لپاره یې وزیر اعظم هاوس ته درخواست لیږلی دی، خو وزیر اعظم د ملک نه بهر دی او د هغې ملک ته راستنېدو وروستو بعد څه فیصله کولی شي. یاد دی چې د راتلونکې میاشتې په 19 نیټه به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیشن یوه غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د سفران وزارت چارواکو نه علاوه د افغانستان د مهاجرینو وزیر او د یو این ایچ سی آر چارواکي هم ګډون کوي. دا دې هم یادوي چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر او قریبا همدغه عمره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بے شک چون
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکنی
سر دوست مکرنا مستقل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
بالکل اوریدونکو، دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه وړاندې کیږي. افغان چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه دی افغانستان د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لپاره د جنگ د میدان په توګه نه بلکې مرکزی ایشیا ته د تجارتي پول په حیث وکاري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال سرور دانش پرون کابل کې د ځینو پرمختیایي پروژو د پرانیستلو په خول چې ګاونډیان دي افغانستان کې خپله نا اعلان کړې جګړه ختمه کړي. افغان چارواکي پر پاکستان تور لګی چې د طالبانو سره د سیمې په بې ثباتۍ کې مرسته کوي، خو هغوی دا ردی. پریاړه نور تفصیل د ابراهیم صافی څخه.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ په کابل کې د سړک جوړونې د دریو پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د یو ارتباطي پل په حیث پرمختګ کړی او په سیمه کې د اقتصادي ودې لپاره یې هلې ځلې روانې دي. هغه وایي یو شمېر هیوادونه دي په افغانستان کې د نا اعلان شوي جنگ پر ځای په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي ودې په برخه کې د هلې ځلې وکړي.
ما از کشورهای دور و نزدیک دیگر توقع داریم که به جای
دیوی موږ له لیرې او نږدې هیوادونو نه تمه لرو چې د منفي سیالیو او نیابتي جګړې پر ځای مثبت رقابتونه وکړي، د سیمې د اقتصادي ګټو لپاره او د خپلو خلکو د آرام ژوند په اړه فکر وکړي. افغانستان دې ته حاضر دی چې په سیمه کې د ترانزیت د پله په حیث حداقل د آسیا څلور خواوې له یو بل سره ونښلوي. ښاغلي دانش په هرات کې د سلما بند پرانستل، په فراه ولایت کې د بخش آباد بند د کار پیل او د هلمند د کجکي بند پراختیایي قرارداد د ملي او اساسي پروژو په توګه یاد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په ځینو نورو بنسټیزو پروژو باندې هم کار روان دی او د اوبو د شلو بندونو د جوړولو تړونونه آماده دي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټاپي کاسا زر، چابهار بندر، له ترکمنستانه د برېښنا لیک او د ریل پټلۍ جوړول د سیمې لپاره مهمې اقتصادي پروژې یادې کړې. هغه وویل افغان حکومت هڅه کوي تر څو د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ په برخه کې رغنده رول ولوبوي، خو ښاغلي دانش د هغو هیوادونو نومونه یاد نه کړل چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي او دا یې هم څرګنده نه کړه چې کوم هیوادونه په هیواد کې منفي رول لوبوي. په عین حال کې سیاسي کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي چې پاکستان تل په افغانستان کې تخریبي او مغرضانه فعالیتونه کوي او د افغان چارواکو هدف هم دا هیواد دی.
فکر کوم تر ټولو لوی شر پاکستان ته، ځکه په پاکستان کې هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې عملا توریستي او ځانمرګي بدون تر سره کوي. پاکستان ته دا اشاره ده چې دای باید هم لکه هندوستان غوندې، لکه د مرکزی آسیا هیوادونو غوندې دې تر ودانګي تر څو د اقتصادي اجمال لارې هم د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
له دې څه وخت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ټینګار کړی و چې افغانستان د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ارتباطي پله حیثیت لري او هڅه کوي چې له دغه موقعیت څخه ښه ګټه پورته کړي.
د سولې پر لور
موږ په خپله خاوره
یو ناسا بدرز شو په بسدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته دي
هر طرح کې بدرنګ زکه چې داغه مین لژوند د سره نسته
دغه په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ د ټولو خبرونه شته دي د سولې پر لور خبرونه کې په تیر خبرونه کې تاسو د سندرو موسیقي په اړه وویل چې څنګه خلک سندري او موسیقي د جګړو د مخنیوي او د عدم تشدد د رواجولو لپاره استعمالوي د دې دویمه برخه به په راتلونکي اونۍ کې اوري وس یو بل ریپورت ته ورزو اغم د سولې په اړه دی او په دې ریپورت کې زمونږه همکار فرخنده اسد دې ته کتنه کړې ده چې ډیجیټل میډیا چې په کې ویب سایټونه هم راځي سوشل میډیا هم په کې راځي چې فیسبوک او ټوټر او نورو پاڼې دي دا خلک څنګه د سولې لپاره استعمالوي
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ موبایل ټلیفون برېښنایی یا الکترونیک کتابونه یوټیوب سکایپ فیسبوک ټویټر انسټاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژۍ په برخه کې د یوې کارکونکې ادارې مشر عمر منصور انصاري وایي ډیجیټل ټیکنالوژۍ په افغان ټولنه کې یو انقلاب راوست استو دغه عمل لا هم روان دی هغه وایي د جديدي ټکنالوژي له لارې اوس ته افغان ولسغت په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي
ورځ په ورځ کارېدنه د خلکو زیاتېږي لکه یوټیوب په هغې کې ویډیوګانې شیر کېږي په د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه د موادو د خوانه د ولس د خوانه او هغه د نورو سره بیا شریکېږي تېره ورځ دلته یو پېښه وشوه او هغې د خلکو هغه جذبات راوپارول په هماغه وخت کې د دې هم عکسونه شریک شول نوې ویډیوګانې شریکې شوې نو دې د خلکو په منځ کې او د دوی په اسانو کې د جګړې خلاف یو کرکه فارکړه چې پخوا دا شیان ممکن نه و
د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق وایي په سوات کې چې کله حالات خراب وو نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وا چې د سوات ولس کولای شو دغه حالات په اړه خپل غږ پورته کړي
سوات یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی د هغه استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی نو دلته د دې خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي کم پروګرام یا پیغام چې لیږي هغه ډیر زیات در اثر کوي او زر خريږي زدا غنم چې نصر په رورل په دې سواد په لور سواد کې په لاندې سواد کې بلکې په غریب سواد کې هم زیات تر خلک چې دی هغه د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شی باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي د پیغام په صورت کې د پټو په صورت کې د ویډیو په صورت کې یا د اواز په صورت
بلخوا د خیبر ایجنسی نه د ځوانانو د خیر خیګړې لپاره یو کارکونکو د فاټا یوت فورم جوړونکو مهرین اپریدی وایي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کې ډیر بدلون راوستي
کم چې سوشل میډیا دا ډیجیټل کم چې دا دا ډېر اهمیت لري په زموږ د معاشره کې ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لګیا دی ادا کوي هم او که موږ پوزیټیو طریقې سره وګورو د پوزیټیو استعمال وګورو ډېر زیات ښه استعمال دی او کم چې قبایل سیمو کې به دا خبره کوم چې آلموسټ موږ دا خبره کوو چې قبایل سیمو کې اکسس نشته موبایل سرویسز اکثر بلاک شي کم چې انټرنیټ فیسیلټیز دي نو هغه هم موسټلی نوی دی یا د موبایل په تھرو باندې لګ دی خو بیا هم چې قبایل سیمو کې کم ځوانان دي هغه مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي او که تاسو ریسنتلی وګورئ دا کبایلو کې به سوشل میډیا د وجه ډیر زیات هغه کې یو شعور او آگاهی کم چې موږ ورته وایو هغه ډیر زیات راغلی ځکه چې دا داسې شی دی چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه میسج ډیر اسانی سره پروپاګیټ کیږي.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړې ده چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرولی شي او نړۍ ته د تصویر بل اړخ ښودلی شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډیرو هیوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب، واټساپ، وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور ادھر تسی مشال ریڈیو اور لگ شیبہ کی لسنی میں بجی کی دھن کی دی مجید بابر ہم اسٹوڈیو کی دار رضی خبروں لنڈیز داغت خبر
د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لړکی نوي صوبایي ټکس په تجاران مجبور کړی چې دې صوبتي کاروبار پرېږدي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره سږ کال د نهم او لسم فارغ زده کوونکو لپاره یو دستوره شوی. چارواکي وایي دا کال خوشا څلور دېرش زره زده کوونکو په میټرک امتحان کې بریا ترلاسه کړې چې پکې هغو شولو ته انعامونه ورکړل شول چې تر ټولو ډېرې نمبر یې اخیستي دي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې درې ارب ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ ولسن پرون څرګنده کړه چې دا مرستې به له 2013 تر 2020 کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګاونډي هیوادونه دې په سیمه کې د نایلان شوې جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې یو تن افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لارې کې اټلي ته لېږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 1500 کلونو ترمنځ دي د یونان میسولونګي ښارګوټي ته نږدې د پولیسو لاس ته ورغلي دي. د ایران حکومت لسنه سنی وسوال نیولی چې په دې هیواد کې پر 500 اهدافو د حملو پلان درلودو. د ایران مطبوعاتو پروند د هیواد د استخباراتو د وزیر محمود الوی په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او درو نورو صوبو کې نیول شوی دی. د امریکا په سنټ کې د دواړو ګوندونو د استادو ګډې ډلې په نوي پریکړه کې د روس غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. دا پریکړه چې د ریپبلیکن ګوند سېنټر ډیوډ فورډ وړاندې کړ په بالټیک سمندرګي کې د روس د جنگي الوتکو او د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو بیړو ترمنځ وروستو نږدې رابطو ته اشاره کړې او خطرناکې بللې دي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی له مجید بابر څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس په احمد الله له اسلام آباد تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وای.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي معاملاتو شو خبرو اترو کې څه مثبت پرمختګ خو نه شو، خو دواړو خواوو خپل منځي رابطې په جاري ساتلو اتفاق وکړو او امکان دی چې په روانه اونۍ کې په تاشقند کې په شنګای سرمشریز مرستو کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ دې لړ کې به نورې خبرې اترې وکړې شي. ورځپاڼه لیکي چې ډیورنډ کرخه د دواړو ملکونو ترمنځ د یوې اوږدې مودې راهیسې سرحد دی، خو افغانستان کله هم دا نه دی تسلیم کړی. خو د کال 2001 نه را په دې خوا د پیدا شوي صورتحال په پاکستان ډیر منفي اثرات پرېوتی دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا شخړه د دواړو ملکونو په حق کې نه ده، نو چې څومره زر کېدای شي د مفاهمت لارې دی ولټوي او دا مسله دی په خشان هواره کړي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د بارنو چارو چارواکو ترمنځ مذاکراتو کې دا یو مثبت پرمختګ وشو چې د دواړو خواوو یو شمېر غلط فهمیانې لري شوې. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان په بنیادي توګه د یو شان مسلو سره مخ دي. دواړه ملکونه د ترهګرۍ ښکار دي، نو په داسې حالاتو کې نه صرف د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ د اعتماد سازۍ ضرورت دی، بلکې دواړو ملکونو لپکار دي چې په خپلو پولو یو تن ته هم په غیر قانوني توګه د تګ راتګ اجازه ورنکړي. انګریزی ژبې ورځپاڼه ډان په خپلې ادارې کې لیکي چې یو این ایچ سی آر د ګل په ورځ په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تیر کال هر ورځ 34,000 خلکو خپل کورونه پرېښودي دي او محفوظو سیمو طرف ته هجرت کړی دی او دا مهال په ټوله نړۍ کې د کډوالو شمېره 15 میلیونه نه زیاته ده چې پکې تر ټولو زیات 25 لکه پورې کډوال په ترکی او په دویم نمبر په پاکستان کې 14 لکه نه زیات کډوال میشت دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د 13-15 کالو راهیسې افغان کډوال میشت دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ریم د برتانیا د ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا مهال پاکستان کې ښه تعلیم یافته ځوانان د سخت دریځې خواته روان دي. ورځپاڼه د شپږ څلوېښت احمدیانو چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې وژل شوي دي او همدارس د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود په وژنه کې د تعلیم یافته کسانو په ملوث کېدو باندې اندېښنه ښودلې ده. بلخوا نیویارک میشتې د خبریالانو د دفاع کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ لیکي چې افغان پولیسو ته باید داسې روزنه ورکړل شي چې د خبریالانو سره سم سلوک وکړي. مجید بابر د دې دواړو مقالو مختصره بڼه درته وایي.
برطانوی ورځپاڼه دی ټایمز آف لندن په خپل یو راپور کې په کراچۍ کې د یو داسې تعلیم یافته کس او د پوهنتون د استاد موضوع راغستې ده چې پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې کولو په تور نیولی دی. راپور کې راغلی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په کراچۍ پوهنتون کې د اسلامي علومو استاد ډاکټر عبید احمد خان پولیسو په دې تور گرفتار کړو چې ګوندې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې د رابطو جوړولو هڅه کوله او د هغه د لیپټاپ کمپیوټر نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اردو ژبه کې یو کتابچه هم ترلاسه کړي. خو د سیړونکو په نظر د یادې ډلې په ملاتړو کې ډېر داسې دي چې یوازې اخلاقي ملاتړ ورسره کوي او وسلې نه اوچتوي، خو ځینې پکې بیا تشدد ته مخه وکړي او دا خطر هر وخت موجود وي چې په انفرادي توګه څوک ترهګرۍ ته مخه ونه کړي. د ورځپاڼې په خبره په کراچۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي هغه ډله سزا شوي چا چې دغه ښار کې شپږ څلوېښت احمدیان او د بشري حقونو کارکوونکي سبین محمود وژلې وه. په دغو برید کوونکو کې یو هغه سعد عزیز نومي تن تر ټولو تعلیم یافته و چې د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس نه یې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نور دوه د هغه ملګري هم د کراچۍ پوهنتون نه فارغ وو. ورځپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې ځوان کل د انټرنیټي شبکو له لارې سخت دریځ ته مایل شوی دی، خو دغه هیواد کې د دې نه علاوه ګڼ شمېر مذهبي ډلې هم دي چې ځینو پکې داعش ډلې سره بیعت هم کړی او زیاتره د پوهنتونونو او کالجونو خواوشا کې خپل فعالیتونه کوي. بلخوا نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی لیکي چې د جون په 6 نیټه په کابل کې د هغه ځانمرګي برید راپورټ کولو لپاره چې کوم خبریالان ورغلي وو چې پکې 14 کسان وژلې شوي وو، نو د پولیسو لخوا ډېر په رحمانه توګه وهلي ټکولي او د دغه پیښې راپور کولونه منقل شوی وو. دغه کمیټه زیاتوي چې دوی ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د یو پیغام لاري ویلي دي چې کله خبریالان د ځانمرګي پیښې ځای ته ورسېدو نو پولیسو د دغه پیښې راپور کولونه منقل. په دغه کې یو شمیر خبریالان وهلي هم دي. د کمیټه په خبره افغان پولیسو لا د دې روزنه ورکول پکار دي چې څنګه به خبریالانو سره سلوک کوي، نو دا به په دغه هیواد کې د صحافت لپاره یو ښه ګام وي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خواهش کی چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د سما ته
کی به خام مضبوط تعلیم به حاصل وو.
د شو انجونی پندې مکتب کې شته، د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شورو او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریتان دی هلي خبرونه چې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه ده، تاسو د دې غړي په اخره کې اوریدلای شئ. خو اوس درته یو مطبوعاتي کتنه دروړو. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بدامنۍ را پیدا کېدلو او د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو وروسته د منځنۍ اسیا هېوادونو دغه هېواد سره پر پوله څار ډېر کړی دی. تاجکستان اعلان کړی چې له افغانستان سره په پوله یې نور سرتېري زیبزی کړي دي. همداراز تیره میاشت د ترکمنستان پر پوځیانو رپورټ شوی خونړی برید د دغه ملک اندېښنې زیاتې کړې چې ورپسې ترکمن ځواکونو افغان پولیسو سره نږدې د لټون عملیات وکړه. په دې اړه سټریټ فار ویب پاڼې یوه مقاله خپره کړې چې شاهین بنیرې غټ ټکی درته وایي.
په راپور کې راغلی دی چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره په پوله د وسلوالو هلې ځلې څه نوې خبره نه ده. د 1999 کال نه تر 2001 کال پورې په دې سیمه کې د اسلامیک موومنټ آف ازبکستان وسلوالو فعالیتونه کول او په تاجکستان درنه په کورنۍ جګړه کې مهم کردار لوبولو. په افغانستان د امریکا حمله تر ډیره حده په منځنۍ ایشیا کې د وسلوالو هلې ځلې له منځه یوړي او دغه وسلوالو د پاکستان او افغانستان د پولیسو سره نږدې سیمو کې پناه واخیسته. اوس بیا په دغه سیمو کې د وسلوالو هلې ځلې پیل شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې په دې 1300 میاشتو کې وسلوالې هلې ځلې ډېرې شوې دي. د یو راپور تر مخه د مه په میاشت کې وسلوالو د ترکمنستان 28 داسې امنیتي سرتیري ووژل چې لا د تربیت د مرحلو نه تیرېده. کچری دا راپور سم وینو دا په ترکمن ځواکونو تر ټولو لوی برید و. دغه شان د ازبکستان په ترمیز ښار کې د افغانستان د خاورې نه راکټي بریدونه کیږي. هم دغه وجه ده چې د منځنۍ ایشیا یو شمیر هیوادونو په دغه سیمه کې خپلې پوځي هلې ځلې ډېرې کړې دي. تر اوسه پورې په منځنۍ ایشیا کې د وسلوالو لخوا د کوم لوی برید سپیناوی نه دی شوی چې ذمهواري یې په افغان طالبانو راځي، خو د دغه سیمې حکومتونه د وسلوالو د بریدونو د خطر تور په هیواد دننه د هغه خلکو پر ضد کاروي چې د حکومتي پالیسیو سره متفق نه دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
اوریدونکو اوس هم د وادي سره سم تاسو ته تاندې هلیونیزه خبرونه درورو د زلب کې تاسو د جنکو د تعلیم په اړه خبرې اوریدئ شي. زمو همکاري فرخنده اسد درته جوړ کړ.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ، نړیوال ادارې وایي په افغانستان کې د جنکو تعلیمي شرح له پخوا زیاته شوې ده.
دا یو مثبت تغییر ده، تحول ده، په دې هیله چې د افغانستان ګډ ګډ آرامه شي او زموږ نجونې وکړي شي چې د علم نه برخمنې شي.
د کابل یو استاد وایي د ښځو استادانو او جنکو زده کوونکو شمېره کال تر بله زیاتېږي.
په هغو پوهنتونونو کې چې هلته زه تدریس کوم، هلته کال تر بله د نجونو په تعداد کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي.
دا چې کورنۍ څنګه د تعلیم په برخه کې د خپلو لوریانو مرسته وکړي.
اوس یو څه فیصدي بدلون راغلی دی، ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي، خصوصا زموږ پښتانو دا درک کړی ده چې موږ باید خپل جنکۍ تعلیم ته پرېږدو.
وار ان پیس سیرنیزه اداره په خپل یو رپورت کې لیکي د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار کې د ښځو استادانو او جنکو زده کوونکو شمېره د پخوا په مقابل کې زیاته شوې ده. دغه اداره وایي په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د ښځو ښوونکو یا استادانو شمېره 1000 چې اوس 1400 ته رسیدلې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیز چې په دغه ولایت کې د جنکو د یوې لیسې استاد هم ده، وایي اوس خلک پر دې پوهېږي چې تعلیم د کانو انجونو لپاره یو شان ضروری دی.
واقعا څنګه چې موږ تاسو دنیا وارو ته معلومه ده، په افغانستان کې د سیاو توره تیاره خپره شوه. کابو یو نیمه لسیزه مخکې چې هغه د جنکیانو د لاسونو نه یې قلم واخیست او په مخونو یې تور نقاب وغوړولو. ټول هغه جنکیانې چې مکتبو کې وي، په پوهنځیو کې وي، یا ټولنیزې نور کارونه یې کول، هغو ټول په کور کې کېناستل. ستونزې مشکلات ډېر وو چې خپله تاریخ په توره کرخه کې دا لیکلي دي. خو خوشبختانه یوه نیمه لسیزه مخکې په افغانستان کې بیا هم څه ناڅه هغه د خوشبختی د ازادي او د خپل لمر په د لمر څرک په ځلیدو شو. یو ور بیا جنکیانی جوفه جوفه د خپل کورونو څخه راوتلې او مخه یې مکاتب او تاسو ته ټولنیز کارونه ته، سیاسي کارونه ته. همدارنګه هغه کسانی چې د پوهنتون نه وتی وي، د مکاتبو یعنی بکالوریا پاسانی وي، هغه هم د یوې ښې مدرسې دپاره هلې ځلې وکړو چې باید یو ښې مدرسې وسی. چې نن سبا په افغانستان کې د زده کوونکو ښځینه زده کوونکو شمیر هم ډېر زخ زیاته، همدارنګه د ښځینه و ښوونکو شمیر هم زخ زیاته. حتی داسې کسانی موږ لرو په ټولنه کې چې هغوی نن سبا یونیورسټي خلاصه کړې ده، ډیپلوم یې کلاس کې دا واړی چې کون کې شي خو بسونه ورته نشته د سنځي هم په څنګه مونږ لرو.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې خزي استادانه وای کس هم په یو شمیر سیمو کې نامني او چکر روانه ده او خزي ټولنیز بندیزونه هم لري خو د دوی شمیره د تعلیم په برخه کې لپخوا زیاته شوې ده. د کابل د بی بی عائشې صدیقې د نجونو د لیسې مدیره روکیا بارکزی وای اوس سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د خزو استادانو او زده کوونکو شمیره زیاته شوې ده.
په وخت سره هم د خزینه زده کوونکو شمیره خصوصا په مرکزي سیمو کې زیاته ده، هم د خزینه ښوونکو شمیره په مرکزي سیمو کې هغه سیمې چې قرآن نه دي امنیت دی هلته رښتیا هم د ذکر نه زیاتې شوي دي، ځکه زموږ خپل مکتب کې تقریبا 114 تنې مونږ ښځینه هغه لرو او 2 تنه مونږ نارینه استادان لرو.
روکیا بارکزی دا هم وایي باید کورنۍ پر دې پوه شي چې د امن او پرمختګ لپاره د جنکو تعلیم او زده کړې زیات اهمیت لري.
که چېرته ښځه ښوونکې اوسي نو دا ډېر بهتره ده، ځکه همدغه ښوونکې ده چې ډاکټر هم د دې ښوونکې د لاس نه وځي، مقلم وځي، انجینیر هم د سارنوال وکیل هر څه د ښوونکې د لاس نه وځي. نو که چېرې د ښځینه ښوونکو تعداد زیات شي نو په همدې خاطر زموږ ټولنه کې به د وکیل پارلمان د پارلمان غړي به هم وکیلانې به هم ښځینه زیاتې شي، ډاکترانې به هم زیاتې، او دا بهتره ده چې که چېرته یوه ښځه باسواده وي یوه مکمله کورنۍ ورسره باسواده کېږي، او که چېرته نارینه یو تن نارینه باسواده شي یوه خپل ځان به باسواده کړي او کورنۍ ته به صحیح ده 63% به ګټه رورسي، ولاغه چې یو ښځه کورنۍ ته ګټه رسي نارینه په هماغه اندازه نه شي رسولی. د سواد پاکله
د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو د څانګې مشر اسماعیل خطاب وایي د جدیدو طریقو په ټولنه کې د پوهاوي زیاتېدو او د ځینو نړیوالو ادارو په مرسته اوس د جنکو زده کوونکو او ښوونکو شمیره زیاته شوې ده.
هو یعنی که موږ اوس وګورو د پخوا په پرتله باندې، یعنی که هغه وخت د طالبان د وخت نه اوس د نوي حکومت سره اوس نوي نظام سره حقیقت دار چې ډېر زیات تغیرات راغلي د تعلیم او د تعلیم تربیې په پروګرام کې، خصوصا د ښځینه په برخه کې وجداره چې وزارت معرف ورته مختلف پروګرامونه لري او هغه پروګرام لکه نړیوال موږ سره په دې حکومت همکاري کوي. د هغې یو ښه مثال موږ ویلی شو چې جی پی په نامه باندې یو ګلوبل پارټنرشپ فار ایجوکیشن یا نړیوال مشارکت دی، هغوی موږ دا ځای جوړ کړی دی خصوصا په هغه ځایونو کې چې په هغې ځایونو کې د ښځو یا د خزینه او شاګردانو کمبود دی، نو هلته موږ ورته دا کلاسونه سنفونه ماسک بیس ایجوکیشن موږ ورته وایو یا اکسلریټنګ لرنینګ ورته وایو. او یا دا ده چې موږ زه په دې هغه سنفونه محلي سنفونه په کوم ځایونو ته چې جنکۍ نه شي کولی چې هغه مکاتبو ته لاړې شي، مکتبونه لرې دي په لرو پرتو منطقو کې ناکام نه دي، نو په هغه ځایونو کې وزارت معرف ځای په ځای هغوی ته سنفونه کلاسونه دا جوړ کړی دي تر څو چې شاګردان او شاګردانې خصوصا هغه راشي او د خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. او ورته روم سره په دغه پروګرام کې هغه معلمان د مراکزونه یعنی د ولایاتونه معلمان خزینه ښوونکي نیول کېږي او هغوی انتقالیږي به ولسوالۍ ته ځي او ولسوالۍ منطقو هغه قریجاتو ته ځي او هلته سنفونه ځای په ځای دایروي او ښځینه ښوونکي هلته ځي او د شاګردانو ته درس ورکوي. نو دغه دې ته ورته پروګرامونه وزارت معرف په دې وروستیو وختو کې شروع کړي دي.
اسماعیل خطاب دا هم وایي دوی په یو شمېر هغو ناامنو ولایتونو کې هم د تعلیمي پرمختګ ځینې پروګرامونه پیل کړي دي، چېرته چې نجونې سکولونو او یا نورو تعلیمي ادارو ته په تګ کې مشکل
دغه پروګرام موږ اکثره په ناامنه ولایت کې لرو. د افغانستان د پوهنې وزارت د مثال په ډول دا په کندهار کې دی، هلمند کې، اروزګان کې او خوست کې، پکتیا او پکتیکا کې، په نورستان کې، په دې ولایت کې چې هغه هم معرف هغه ته د پوهنې وزارت هغه ته رسیدګي په خپل وخت زمان کولای نشي او تر اوسه هغه نه امن دی. نو دغه برنامه او د ورته پروګرامونه دا زیاتې شي ویډیو هم شروع شي دي او اکثر په هغه ولایتونو کې اوس مثال په ډول کوم ولایتونو کې نفوس زیات دی هلته نو امن شته او غټ ولایتونه دي. د افغانستان نو کابل پخپله کابل ښار، هرات او جلال آباد او مزار دغسې ولایتو کې د ښځینه تعداد د پخوا نه زیات شوی دی، خو د دې پروګرام سره به هم په نورو پرتو سیمو کې تعداد زیات شوی دی. یعنی موږ ویلی شو چې بعضې ناامنه ولایتونه په هغې کې پوهنې وزارت دغسې پروګرامونه شروع کړي دي او تعداد زیات شوی دی، خو ولې دی هم په دې ناامنه ولایاتو کې بعضې داسې منطقې شته دی چې هلته رسیدګي نه شي کېدلی په خپل وخت و زمان باندې، هلته معارف عاجز دی د هغې ځنه، خو دغه پروګرامونه ډېره فایده تر یو حد رسولې ده.
د کابل نه د ولسي جرګې غړی شینکی کډوخیل بیا وایي که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د نجونو تعلیم ښه شوی، خو لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی.
په مجبور کې په دې باندې زیاته شوې ده چې یو ځکه چې د خلکو د پوهاوي کچه پورته تللې، مثلا رسنۍ په دې باندې خبر کوي، مدني ټولنه په دې کې فعالیت کوي، سیاسي خوځښتونه په دې کې ډېر تلاش کوي، اته زمونږ مساجد منابر په دې کې مثبت تبلیغ کوي. یو طرف نه د دې شمولیت زیاتېږي، اما بل طرف ته متاسفانه چې ځینې ځایونو کې چې جنګ ډېر شدت مومي او دښمن په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه مثلا زمونږ ځوان نسل ته صدمه ورسوي، د دوی په مخ باندې مکاتب بندوي یا مکاتبو ته اور اچوي. نو نشم ویلی چې اتمان دا ګرافه په زمونږ انتظار کوي. یو طرف ته ځینې ځایونو کې فرصتونه ورته برابرېږي او په بل ځایونو کې دغه فرصتونه ورته اخیستل کېږي، ځکه چې له جنګ نه متاثر مناطق دي. نو اما په لیوالتیا یا علاقمندي زیاته شوې ده، خپل نجونې علاقمندي، کورنۍ په دې کې علاقمنده شوې دي. باور وکړئ چې تاسو ډېر لرې پرتو سیمو ته چې ولاړ شئ، یوه لویه غوښتنه خوندي دي او خصوصا د نجونو لپاره. اندا یو مثبت هغه ده، تغییر ده، تحول ده، په دې هیله چې د افغانستان ګډ ګډ آرام شي او زموږ نجونې وکړي شي چې د علم نه برخمن.
په کابل کې یوه استاذه همیره حکمل وایي اوس په سکولونو او پوهنتونونو کې د ښځو استاذانو شمېره زیاته شوې ده. دا چې د دې څه وجوهات دي په اړه یې همیره وایي.
یقینا د ښځو شمېره هم د زده کوونکو په کچه او هم د ښوونکو په کچه زیاته شوې ده. یو دلیل یې دا دی چې افغانستان د نوي نظام پر اساس سره او تعلیم و تربیه تا په توجه سره هدا اقل د کمیل لحاظ موږ خلا سره ورنه لرو، او د بل خانه کورنۍ هم د مسلې ته متوجه شوي دي چې ښوونه او روزنه، تعلیم و تربیه د دوی په ژوند کې ډېر مهم نقش لوبولی شي، او د بل خانه د ټولنې اړتیا په بنسټ هم په خپل نجونو او ښوونکو دې مسالې ته په توجه سره مثلا کوشش کړی دی چې په ښوونه او روزنه کې په معارف کې دی فعاله ونډه ولري، او د ټولنې همکاري، د کورنیو همکاري، او د ښځو د تعلیم و تربیه، د حقوقو تسجیل د افغانستان په اساسي قانون کې، په نورو نافذه قوانینو کې، په بین المللي کنوانسیونونو کې چې افغانستان ورته ژمن دی، دغه ټول عوامل په مجموع کې باید د دې شوې دي چې د نیک مرغه موږ د تعلیم و تربیه په ارشا کې د ښځو د رول، د دوی د نقش، د دوی د کمیت او تعداد د لوړوالي شاهدان واوسو.
همیره حکمل وایي د ښځو د تعلیم سره په ټولنه کې مثبت بدلون راځي، او اوس زیاتره خلک هم له وخت سره پر دې پوهېږي چې جنکۍ هم باید زده کړې وکړي.
د دوی په تعداد کې د دوی شمېر کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي، دوی زیاتره علاقه مند کیږي چې هم زده کړه وکړي، او وروسته د زده کړې نه دوی بیرته مثلا خصوصا د ښوونکي په توګه باندې د افغانستان د شرایطو پر اساس باندې دوی بیرته وکولی شي خپلو نورو خویندو ته د تدریس جوګه شي، او د دې لارې نه وکولی شي هم ځان ته، هم خپلې کورنۍ، خپلې ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي. یعنی دغه علاقمندي په ښځو کې زیاته شوې ده، او دوی اوس دا توانایي هم لري چې که چېرته بنا پر بعضې دلایلو یا عواملو کورنۍ د دوی سره همغږي نه دي، یا مثلا دوی ته نسبت په بعضو ستونزو اول کې دوی نه پرېږدي چې ښوونه او روزنه ته یا د زده کوونکو یا هم د ښوونکي په حیث راشي، اما بیا توانمندي اوس پیدا کړې ده چې دوی خپلو کورنیو ته قناعت ورکوي په ډېرو مثبتو دلایلو باندې، د پوره خپلې کورنۍ او ټولنې باور او اعتماد ترلاسه کوي، او دوی د ټولنې د یوه فعال غړي په توګه خپل رسالت او دنده
د خون کی په حیث باندې او د زکون کی په حیث باندې پدیر ښه توګه ترسره کوي.
بلخوا استاده روکیا بارکزی دا هم وایي اوس په ټولنه کې د نجونو د تعلیم په اړه مثبت بدلون لیدل کیږي او کورنۍ غواړي چې سکولونو او پوهنتونونو ته خپلې لوریانې ولیکي.
اوس یو 100% بدلون راغلی دی ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي، خصوصا زموږ پښتنو دا درک کړی ده چې موږ باید خپل جنکۍ تعلیم ته پرېږدو، وکولی شو چې آینده کې د دوی آینده درخشانه وي، ټولنې ته خدمت وکولی شي. د پخوا په پرتله نه خصوصا پښتنې جنکۍ اوس زیاتره علم ته لیواله دي او فامیلونه هم دې ته واداره دي چې باید دوی په خپلو کورنیو باندې زده کړه وکړي. زه خپله چې شپږ بچي لرم او شپږو بچو مې تعلیم کړی دی، یوه لور مې د طب محصله ده، دوه لورګانې مې ښوونکي دي، ښځینه ښوونکي دي، او زوی مې په وزارت مالی کې دنده په غاړه لري. نو زه چون خپله یو پښتنه مور یم کوشش کوم چې تر حد اعظمي خپل په اولاد باندې تعلیم وکړم.
همیره حکمل دا هم وایي باید کورنۍ د نجونو تعلیم ته خاص پام وکړي ځکه چې د دوی په خبره دا یې د هیواد د پرمختګ لپاره یو ضروري ګام دی او باید ټول یې پورته کړي. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تړکو.
پر هر څه سربیره هلی ځلی روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
کی په مزلیم مسافرم او مود کی په مزلیم مسافرم چل وهله او چخلیم مسافرم چل وهله او چخلیم مسافرم بلتایم ریروایم مسافرم بلتایم ریروایم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مود کیږي په مزلم مسافرم مسافر جلوه له او چخلیم مسافر يم بوچت ميوزنيم مسافر يم